مشال رادیو دا مهال په خبر کې د گرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په خبرې سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کا په خپرونې کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه وایان پامیر ساحل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. په گوادر کې پولیسو پر یو کور د چاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرینښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې زو او د قومي اسمبلی مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره پر کور چاپه ووهله. ویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشئی موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 13,298 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر د 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوزدیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی جو سم راضی کا کا پشتون قیادت تے کا مذہبی قیادت تے کا غاڑے پاکستان قیادت تے دا ٹول سیاسی گوندن سارا منگا جرگی کڑی دی او زمن خبر از من پاگ لیول باندھ نہ را خست دی شوی لگا سنگ چے روی تے پکاروا الا من تے دے خبر دری من گم پختنے ایو من گم مسلمان ام یو من گا دے پاکستان یم.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپله وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپۍ کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 9 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتی البته وژل شوي او بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم لا څه نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوې هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او څومره ژوبل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بے ثباتی خپرون کے ځواک دی او باید ورته د اټومی وسلو تر لاسه کولو اجازه ورنکړل شي. 13 میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومی تړون پر چوکاټ سلا وشو چې مخه د ایران اټومی پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیج گاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومی وسلې جوړ کړي. کیری 13 ورځ پر ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یو قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې ویګان نه اتیا او پر ضد یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظور کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. که له تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پریکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او کنه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. دا د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه وستاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې کم 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 20 او کوئټه کې 40 او 19 وي.
کدمه نوودونکو خبرونو مده مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل اوړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په وپاړه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار په اړه پر مرکزی حکومت د سازش کولو تور پورې کړی. په گوادر کې پولیسو د چاپی پر مهال په زنجیرونو تړلي شپږ یمنی وګړي خوشی کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان سولې لپاره پوره هلې ځلې کوي خو شنونکي وایي باید عملي کارونه وشي. په پېښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د ځوانانو سرمشریزه پیل شوې ده.
موږ هم دا غواړو چې زموږ دا نوې ټول دا نوې ماشومان چې کوم دي په دې خبره پوه شي او په دې کې ټولو سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ پېښور خو.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم در لرو د مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو ته یو تازه خبر درکو چې په گلگت بلدستان کې د پاکستان فوج د بیان تر مخه یو هلیکاپټر هنګامي لینډینګ یا ناسته کړې ده چې پکې ځینې کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال اډي خبريال ریاض مساخیل اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. ریاض مساخیل ستړي مشي.
ډېر مننه ګل یا سوار مشي.
درته وایم چې د دې پیښې تازه تفصیلات را سره شریک کړئ.
جی دا پیخ دا اس نا لگ سات اڑان دے جسنگا تازو دے کرو کو دا گلگت پسیما کی یو ایم آئی 17 ہیلیکاپٹر دے دا فوجیانو چے ہاں گا بیڑانے ناس تکلے دا یا ایمرجنسی لینڈنگ کریش لینڈنگ اکلے دے دا کم چے دا پاکستانی پوز ویان دے آسم سلیم باجوا میجر جنرل آسم سلیم باجوا ہاں گا پخپل یو ٹویٹر پیغام کی ویلی دی چے پدا ہیلیکاپٹر کی یولس غیر ملکیان او شپک پاکستانیان سوارو او پدا پیخ کے درے تنا چے کم دنو ہاں گا معمولی جو بل شوی دی خو لا دی گوری اوست آغا علاقہ چونکہ دی ویچ ڈیر لری دن دا ہاگینا نور معلومات اخلی پاگے کے بٹیم لگی دا سن سلیم باجو وینا دا چے ہاگا دا متعلقہ چے کمل دا کے چارواکی دی یا کم خلق دا وقت پین دری حلو زلو کی بوختی نو ہاگی سر برابطہ کے دے او چے سنگا سنگا نور معلومات رازی نو ہاگا با شرکی گی خود دے وقت چے کم اطلاعات تینو دری تن پا دا غا پیغا کے جو بل شوی دی
دیر مننا ریاض مساخل دا تفصیلات نو قدر من ودن کو دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای دا روان میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړه پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړو. نور تفصیل له پېښور غلام بوسره کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لار کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجمع کیگو او د هغه زینه به د لاریون په شکل کې زو او د قامی سملی مخې ته به کینو چې زمونږ احتجاج ټول هیواد ته ورسی. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زمونږ اضافي دی، بجلی زمونږ اضافي ده او پټرول هم زمونږ اضافي دی، خو زمونږ نه خپل حق په زور اغیستلی کیږي. د ویل چې د کاشغر گوادر لاری د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړکی مرکزی حکومت وای چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړکی ځنی خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اډومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړه دی چې د دې منصوبې لړۍ غلا کړې ده. سازش خو دوی کړې دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کې به هیڅ لانجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیره اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 10:30 بجو
د یارانو مشال
په 10:30 بجو
قدر مردون کو تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان گوادر پولیس وای ل یو کور یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړی چې په زنجیرونو تړل شوی ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیگا مشال رادیو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه محل په یو کور کې وموندل چې دوی د حاجی لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره چاپه وهله. نوموړي زیاتوي له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجی لقمان په بند کې تیر کړي دي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د گوادر شار د پولیسو ثانې مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په دې مقدمه کې یو کس چې حاجی لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یو کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپل لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په ځنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې یې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سویو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشئی توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېجنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشئی توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
قدرمن اردوونکو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر ISPR په بیګانی بیان کې ویلي دواړو فوجي مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مساخیل رکبي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماښام پوزي سر دفتر پینډې کې د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړه خیزاز لخوخې په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په انتظام او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکې ترمنځ د جاري مرستو په حق له دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا قسمه غونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي.
ٹیرریزم کی پالیسیز ہیں
اس دی وچ طرح گرے د مختلف قسمونو د پاره چې کمی پالیسی دی په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دوره مقصد هم د اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولی هاغ غاړې نه د وسلوالو حمله ودرول شي، دا شان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماخام د استرالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان یو ځل بیا ویلي دی په افغانستان کې د امن او جوړجاړۍ لپاره خپلې هڅې کوي. تیره ورځ د اونیزی خبری غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله اویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د رستو خبرو هرکلی کوي. البته شنونکي وای پاکستان وینا خو کوي، البته تر وسه په عمل کې سندې لیدل شوي. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیز خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی وې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي هغه ک په ملک د نن وی او ک د ملک بهر او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي ځکه چې گاونډ کې امن وی نو د دې اثرات با په ټوله منطقه پریوزي دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن دپاره یو نظر لري او دا چې گاونډ کې امن وی نو د دغه نظر پر وړاندې کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستي زیات کړو مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کیږي خپل مثبت کردار ترسره کوو او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړی دا خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحاله کې وخت لګی دی زیاتوی
ما په شال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي خو عملی کارونه نشته خبرې ډېرې دي او سر میچ اشرف غنی جول قدم دا خبره کړی و خپل لمبی وینګانو کې چې خبره ډېره وشولې خو عملی کار پکار دی زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څنګه څنګه مخکې نه زیات دي اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې اوس ډېرې ښې شوې دي هغه مکمل اوسه پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي امریکا بس کوي ناتو بس کوي افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی وې چې راتلونکي سو اونو کبا وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي خود دې د پاره لانیټان نه د ټاکل شوی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
خدمات ودون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په دې رسو کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخې د اړیکو خکولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته لاړې پښتنه دا ته چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې توانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې خېکړي او کڅنګه د دې جواب د یو دمی رستور د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموته کې پیچلې شوې وي خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وه په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو امر الله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي دغه په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي د زیاته کړه
دا چې د بدلون مخه کېدل شي چې عملي بڼه ومني یو حسن د نیت او یو حسن د عمل ده نیت دواړه خواته شته ګمان کوم او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده د عوامو نیت د چینو اما اوس عمل دا چې باندې وشي کله چې عملي بڼه یو شی ونني چې او عملي شکل ونني هغه د دنیا به شي
افغان کارپو امر الله امان ویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده بلخو په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریز د پښتنې په جواب کې طلعت مسعود ویل
جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ مبالغہ ہے
زما پان پدی کے اس شک نشتا پدی کی مبالغہ ہم نشتا چھے دا پاکستان سیاسی او پوزی مشران پدی کوشش کی دی او خواہش ہم لری چھے دا دوڑو ہوادونو تعلقات خشی دا دا دوڑو ہوادونو پا گٹا کی ہم دی زما پا خیال پا سوچ کی ہم بدلون راغل دے او یو عزم ہم موجود دے
تو میرے خیال میں ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے۔
کارپوتل مسعود زیادہ کرا چی دے ہر سب بنیادی وجہ دا اغوان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سر خی اڑکی بحال ول دی او دے ترسنگ دا پاکستان سیاسی او فوزی مشران ہم لا افغانستان سر خ تعلقات ساتل غواڑی۔
دا پختنو پا کور کلی
خار او خور کے
سروان دی
وائس آف امریکہ جی و ریڈیو
یہ جواب در کئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام د شپګون د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګون تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
کدر مار ودن کو دا ڈیوا رادیو خبرتیا با خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا شمالی بدرستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکورکل شو لپاره هسي غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو د ګوندونو مشرانو یو پلو د کډوالو ګیلی پر ځای بولی خو بل پلو دا وکوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره کوششونه کړي دي په عین وخت کې د شمالي بلوچستان د کډوالو مشران د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمی وخت ورکړي چې خپل کلو کورونو ته دی د ستنول پلان چې کوم دی هغه د ښکار کړي نور تفصیل د بوریوال کاکړ پر رپورټ کې ورو
د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلګو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټي وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار و د یادې کمیټي مشر ملک نثار علي خان مشال رادیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي
سیاسی پارٹی کے سم راجی کا پشتون قیادت تھے کا مذہبی قیادت تھے کا قومی کا پاکستان قیادت تھے ڈٹول سیاسی گن بن سارا مونگا جرگی کری دی وہ زمان کا خبر ہے زمان پاگا لیول باندے ندارا خستے دی شوی لکا سنگا چاہ گوی تا پکاروا گلا مونگا چاہ دی خبر داری مونگا پختانے آئیو مونگا مسلمان ہم یو مونگا دی پاکستان ہم نو پاکستان کو پدے درے نمونو باندے سیاست ہم کی گی دل لے کے پارلیمنٹ ہم دلے درے نمونو باندے منتخب کی گی نو درے
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې دې بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوي خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده
مون په دې باندې د وزن چې کم دینو ال پټ کانفرنس کو حقیقت دا دی چې دا اواز ال خلکو تخکاری چې حکومت پاغه عمل کو چې کم د دې خدمت پکارو او کم د دې ضرورت او هغه حکومت کړی نه دی او حکومت چې کم دینو هغه توجه دې ته نه ورکړي هم زموږ مرکزی حکومت زموږ زموږ صوبای حکومت اوس مونږ ک ډیر هم د دې سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ هم حکومت ته وچی راځارو کا لکه دا په پرسنل کیپیسیټی کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سره نشې راتلی
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي تول چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي
جمعیت علماء اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې به د کډوالو تمام مسایل چې دی دا سرته ورسي
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ژغ پورته کړی دی
بارہ 13 روپو چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستو او دوی ته ور رسو دي سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې دغه ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو
زمون مرکزی لیڈرانو پہ سٹیٹمنٹس ورکڑی خاص کر آغا مرا کار نرے کرے دی حکومتونو جسونا پکارو
د پښتونخوا ملي او میګون مخکاش سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته ویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبر سو پارلیمنٹ کی وسی یا پوسنیٹ کی وسی یا قومی اسمبلی کی وسی یا تو جنوبی پښتونخوا مانا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کی وسی یا په بل ځای کې مرو کو ا میډیا نه راځي د دې د اخیار د سیار پښتونخوا ملو پارٹی پر دې باندې چپ دی یا خاموش دی یا توجه نشته. پښتونخوا پارٹی په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دی.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علي خان ویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول کډمن ودونکو د غرمي 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لپاره پامیر ساحل ته مایک ورکړو. د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان تیره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال شکل چې دوی د حاج لقمان په نوم د یو کس نیولو لپاره پر کور چھاپه وهله. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات کټلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال رډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره چرګې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتین نن مشال رډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په پغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتي خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. قدرمن اوندونکو تاسو د مشال رادیو نه د خبرونو لنډیز واوریدلو چې په امیر ساحل وړاندې کولو. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خندان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خبرې په رڼا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطې اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې وي او د دواړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې تیر ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنده نومې یوې پیغله باندې اول تشدد وکړو او به ورته اور ولګولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. درې مخکې لیک چې عدالت دغه کیس کې څلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپاړس کاله د قید سزا واوروله او نور اتلس کسان یې د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړل، او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلی شو. البته په ډیوټۍ ولاړ نولس پولیس والو خلاف هم فیصله تیاره ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه نمنې کول، او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورولی شي. اداریه اخري کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داسې قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک ووژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر مانو درون کو د سیمیالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدون کې ډان رسپانډ په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه رپورت سیډلې چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز رسپانډ کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس سیډنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا کې نخه وشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان رسپانه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربېره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستا لشي چې د دې خبرو عملی کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمن اوردونکو په قندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وای نن سهار یې په عملیاتو کې 15 دیش وسلوال وجلی چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنی قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال اړتیا ویل غنی سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دغه خبره په عملیاتو کې نه هیڅ او وسلوال جوړبل هم دي. نور تفصیل اجمل ارین راکوي.
د کندوز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب ولسوالۍ کې نه وشکلي لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندوز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی یې پر شا تمبولي دي.
یک گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
فدی عملیاتو که 15 درشتن وصلوال مخالفین وجل شوی، چپکی عطتن خارجی عدبا هم شامل دی، همدارنگ نهوشتن وصلوال مخالفین تپین شوی، او دو تن زمک سرتیری هم تپین شوی.
گرتپا و اطراف گرتپا خاکسازی شده.
غزیات کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قماندانان و هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال اړې ته تاسې غوږ کې قدرمن اوندګو تیر ورځ په پېښور کې انفارمیشن ټیکنالوژۍ ته د ودې ورکولو په موخه د ځوانانو درې ورځنۍ سرمشریزه پیل شوه. د دې غونډې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وو. په دې سرمشریزه کې د ګڼو هیوادونو پانګوال او د شرکتونو یا کمپنو غړي ګډون کوي چې د خیبر پختونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشریزه د یو نه حکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړ شوې ده. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
پېښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیت پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټیکنالوژي خپلول او په هغې کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټیکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیت هدف ځوانانو ته د آی ټی په میدان کې د روزګار لارې ښودل دي.
موٹیویٹ کو آن لائن کارونا ملاوی کی دا انٹرنیشنل اسپیکر ذکر اغلی دی سیدھی تدا ہوئی چھپا آن لائن کی ڈیری پیسی دی بیا دویم دے دی تھیم دا دے چھپل یو وڑا کمپنی جوڑا کے آغینا بیا لوی انٹرپرنورز تباوڑے یو کی پی یو آئی ٹی ہب جوڑ شی فارن ایکسچینج روان شی پل بزنس سنا جوڑ شی.
دا ڈیجیٹل یوتھ سمیٹ تابیا کون کی غیر سرکاری ادارے مشر پروفیسر ڈاکٹر فیصل خان مشال ریڈیو تو اویل چې ډیرو ملکونو د انفارمیشن ټیکنالوژي لاره پرمختګ کړي دي او دوی هم خپل صوبا د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټیکنالوژي اپناو کړه او په ټیکنالوژي ځان پوهه کړه او سبق یې دومره حاصل کړه او بیا داسې اپلای کړه چې نالج بیسډ اکانومي ته جوړ شي او سٹارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړه. نو دا اغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول د نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوه شي او بده کې ټول سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خور خیبر پختونخوا
په ډیجیټل یوت سمیت کې مرسته کوونکی د نړیوال بانک یو چارواکی عثمان مشال ریډیو ته وویل
دی ورلد بانک ماندیټ از ټو سپورت ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بانک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیت زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دي. موږ ځکه په دې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټیکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پختونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي. نو موږ پکې هم خپل برخه اچو. دې پروګرام تر اغلی یو زده کوونکی میا داود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډول پروګرامونه د پختون ځوان کل او د سیمې لپاره ډیر ګټور دي.
دغه چې زموږ سینیئرز راغلي د لاهور نه یوټي انجینیرز راغلي پروګرامرز راغلي نو دې پروګرام کې موږ هغه سره ملو شو هغه د خپل آیډیاز وایو هغه چې کوم آیډیاز کې موږ لا پالش کې آیډیاز هغه موږ هغه باندې بیا نور مو فردر کارو.
پام دی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمه مالی ګټه برابر ده. زلان یوسف زئی
مشال ریډیو پېښور. مشال ریډیو تاسې غوږی قدمونو دونکو ټایمز او رسپانه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلي امریکایي سرتیری یو ځل بیا په جګړه کې ښکیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړي او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. دا لیکنی مهمه برخه ل نجیب عامر او
ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخې اخیستو ته اړه ده، ځکه چې افغان ځواکونه ډېر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي، تر مخې د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیره فبروري میاشت کې شپږ دشوارې دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 250 ته پورته شوه. ورځپاڼه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره څلور نوي جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي اف 14 ډیجیټل وتکې لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یو هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره
پاتش. نجیب امیرو چې تاسو ته د ټایمز او رسپانه دی یوې لیکنې غټي برخه وړاندې کولې. د امریکا غږ پر ویب پاڼې د خبریال ایاز ګل لیکنه خبره شوې. نوموړي په پاکستان کې د بیکور کړل شو په ژوند بحث کړی دی. د نړۍ کډوالو سار د یوې ادارې رپورټ حواله ورکړي چې د جنوبي ایشیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي دي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
وپړه د یو نوی رپورت په حواله وایي چې د کال 2014 په اخیره کې د جنوبی ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورت وایي چې په 3 میلیونو بې کوره شو کې شپږ سلویښت فیصد له پاکستان نه وو. وپړه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نورویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورت کې ویل شوي دي چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورٹ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو پر رجحان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشا 9.9 لکو ته رسیدلی دی. رپورٹ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي کاروایۍ له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,09,000 او 9,000 ته رسیدلو. په رپورت کې ویل شوي دي چې د دغو قبایلي سیمو زیاتره کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورت زیاتوي چې زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي، ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي. وپړه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي، خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورت وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپناه، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن اودونکو د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. دا ورسپانې د مقالې سر لیک دی د اخ خلک څوک وژني. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس وژل شي نو د هغه نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالان د وژنې له کبله ورسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډې سره
دان روزپانه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورسپانه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورسپانه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د شی حکومتدارۍ په نامه ټوکې شوی دی. د ورسپانې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په درو او یا اوو ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورسپانې زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پریښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورسپانه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورسپانه د داسې وژل سوو کسانو نمونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا ووژې، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سو بلوسانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سو نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولې وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمواری نوې پوره کړې تر هغه وخت به خلک پر دې مجبور وي چې په خپل پریکړې وکړي بیا که هغه سم وي او کنه وي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرنګ شو په سترګو باندې توړه تیره شو هیڅ سم نریدل بس دغه مړی مراغ
هر طرح کری بدرنګ زکه چې دا غمین له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونږ خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لري تاسو غوږی کدمونه ودونکو وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي چې د ورکو کلچرو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وای چې تر وسه له 3000 څخه زیات بلوچستان ورکل شوی دي چې پکې له 6000 څخه د زیات مړی موندل شوی دي. خو د بشري حقوقو نورې ادارې د ورکو کلچرو شمیره لزګونه خای د لیکنې نورې برخې په دې رپورت کې ورو. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کلچرو کسانو په اړه مبارزه کوونکي ماما قدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکونکو درې اویا کلن ماما قدیر ته د مرګ واخونه ورکول کیږي. نوموړي ته بلنه ورکوونکي هم له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پوهنتون هغه غونډه وځنډوله چې نوموړي ورته وینا کوله. ورسپانه لیکي چې ماما قدیر بلوچ له 2009 کال راهیسې د ورکو کړل شوو کسانو د موندلو په موخه مبارزه کوي. کسان پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دي، خو له 2006 کال راهیسې په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته ترلاسه ده. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چارې له فوج سره دي او په دې کې د ولسي حکومت ونډه ډېره کمه ده. ورسپانه د بشري حقوقو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا یې مړی موندل کیږي. بلخوا د بشري حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورون لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپانه لیکي چې د ماما قدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې ماما قدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوې بڼه ورکړې ده او ځینې عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نورو خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون، فوج پلو او سیاسي مرکو کې په ماما قدیر د غدار او د غیر ملکي ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د ماما قدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کړل شوو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نوره لوړه شي. په ځینو وختونو کې ټوله ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازیتوب نه محسوسوي. ورسپانه لیکي چې د ماما قدیر وایس فار مسنګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 20,000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوي دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د 6,000 نه زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي، خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه دغه شمیره په سلګونو کې ښایي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله کې چې په 2014 کال کې 109 کسانو د لا درکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 15 کسانو مړی موندل شوي دي.
مشال اړ ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، شنونکي وای چې نه یوازې دا چې ناامنۍ د پښتنو جرګې او مشرانو ته زیخت یا زیان رسولی دی، بلکې په اوسنی دور کې د جرګې ارزښت هم کم شوی دی. هلته د بشري حقوقو ادارې هم وخت په وخت د جرګو پر پریکړو انتقاد کوي، خو پښتانه مشران اوس هم د خپلو شخړو هواری لپاره جرګه مهمه بولي او وای چې د جرګې بیا فعالولو او پر دې د ولس باور بیا پیدا کولو لپاره هڅه کوي. پر دې موضوع د منور شاه د یو سیړنیز رپورټ اور.
سیړونکو وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیرو سباندې لسو کلون راهیسې بدمنۍ د خلکو د ژوند هر برخه متاثره کړې ده. دا راز د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو قبایلی خلک د خپلو سیمو نه کډه شوې دي، چې په نتیجه کې یې د مالی او ځاني تاوان تر څنګه د پښتنو روایت هم ډیر اغیزمن شوې دي. د کارپوهانو په وینا جرګه چې د پښتنو په امروزه ژوند کې ډیر اهمیت لري، تر بل هر څه ډیر ځپل شوی چې دا مهال یې کردار ډیر کم ښکاري. دا چې د جرګې څه کردار او جوړښت په تاریخي او سیاسي حالاتو نظر لرونکي د چارسدې ضلع اوسیدونکي قومي مشر سید نظیف لالا په دې حق لوای.
جرګه د پښتون په ثقافت کې او د پښتون په ټولنه کې د عدالتي نظام او د عملي کېدو د دواړو یو ذمهواره وه. دنیا قومونو کې او دلته په خپل منځ کې زمونږ په جرګو باندې فیصلې کېدلې او د جرګې به ډېر لوی اهمیت و. د کور کلي هغه مهم خلک چې هغه به من فهم و به تعلیم یافته و اخلاصمند خلک به دا به د دې ممبرانو د بد مرغه دا وخت پښتون افغان د پاکستان په حساب او په جهانی سیاست کې د دهشتګردۍ او په دې نورو حوالو باندې د پښتون جرګه د ډیرو لویو مشکلاتو سره د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده.
نوموړی وای په دې ورستیو کې په جرګو کې خپلې اندرونی هم یو شمېر نیمګړتیاوي رامنځته شوې دي، خو د شمالي وزیرستان د ګرین جرګې پخوانی مشر ملک جان فراز خان وای جرګې په تاریخي تور وخت په وخت خپلې نیمګړتیاوي ختم کړي او پرمختګ یې کړي، خو دا اوس چې د بدمنې کومه چاپه راغلې ده جرګو ته ډېر زیان رسولې ده.
افغانستان سے بدن نرولا افغانستان سرامیش قبائلی علاقہ جات چی دا بیڈ بند بالکل ویر سر پراتی دی اگے اثر و خام خامش پر قبائلی علاقہ جادم بندی بیاگے اثر دے وجنا کچیر تا چا سب صفا خبر کریے دو اگر پا نخشوی دی خواه اوس میر دوی چه دمره تیرش پارو غلیدو چه دا حقیقت پتر لگی چه یار دا کین سرد نا ترگیت کیری دا مسون چا ترگیت کل چا رو تر دا سغا و نفولای چه آغا سای منجوله تر غلای چه دا مسون ترگیت کل چا ترگیت کل
دارا دا انسانی حقونو اداره هم وقت پا وقت دا خزو پا معاملو که دا جرگه پا کردار نیباکی کوی هم دا دی پا ترس که پا سواد که پا اول وار دا خزو جرگه جوڑون که تبسم عدنان وای
تاسو غوري پښتنو په معاشره کې نو زمونږ بلکې پښتنو نه زبه اورال پاکستان کې ویما چې پنچایت شو جرګه شو دي کې خزو ته نمائندګي نه ملاويږي بل پاغي کې کمی فیصله چې کیږي نو د خزو سره به انصاف باندې هغه فیصله نه کیږي نه زوایم چې دا ډېری فیصله چې دي هغه د خزو په حق کې نه دي دا بل زمونږ د رسومات چې پاغي کې مونږ چې دین د خزو استعمال کوله که زمونږ نه نواتي رسم شو د سیدي سواره دغه کوي
بلخوا ځینې وختونو کې د جرګې په بعضې غړو خپل اختیارات د ناجایزه استعمال او یا بډو رشوتونو تورونه هم لګول کېږي چې له وجې په جرګه د ولس اعتماد کې د کمی راتللو امکان وي دې مسلې ته په اشاره سره د خیبر ایجنسۍ یو قومي مشر ملک فیض الله جان وایي
موږ یو فیصله کړې ده چې کمه جرګه کېږي پاکې به رایه بند وي پاکې به سیده او صفا خبره وي او د هغې فیصله به په صفا طریقه په توګه سره کېدی شي او په منځ کې چې کم دا بډې یا پیسې تاسو ورته بډې وایي موږ ورته رشوت یا پیسې وایو دا به قطعي بند وي
د ریپورت لپاره چې څومره مشرانو خبرې کړي هغوی ټول په دې یقین دي چې جرګه به د دې ټولو مشکلاتو نه تېره شي او یو وار بیا به د ولس کشالې په خپل کور ګاونډ او کلیو کې په سلا مشوره او اتفاق د هوارولو جوګه شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس